وخت شپږ بجې شوې ده. ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعت پښتو خبري مجلې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اورئ چې د ملي اردو په للیکو د مشکو کسانو د ایستلو او یا د هغوی د نیولو په اړه د دفاع د وزارت د چارواکو د وروستیو څرګندونو، په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د ایران د همکارۍ په باب د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو ویناو او پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونو هم راپورونه لرو چې بشپړ معرفي به د افغانستان او نړۍ د دې ساتلو مهمو خبرونو وروسته وکم. خو اوس جانقا الکوزي ته ورکوم.
د ناتو عمومي منشي له جمهور رئیس حامد کرزي سره د ټلیفون له لارې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو د حملو په اړه اندېښنه شریکه کړه. ایسوف وای په لوګر کې د دوی یو هلیکوپټر غورځېدلی او دوه عسکر پکې وژل شوي، او د مصر جمهور رئیس وای په سوری کې د بدلون وخت را رسېدلی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ رازموسن د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه په ناتو عسکرو باندې د حملو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي سره اندېښنه شریکه کړه. د ناتو وایانده کامرن رومیرو وایي عمومي منشي له جمهور رئیس کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې په ناتو عسکرو باندې د حملو د کمیدو په لارو چارو بحث وکړ. رومیرو زیاتوي جمهور رئیس کرزي رازموسن ته ډاډ ورکړ چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو باندې د حملو د مخنیوي لپاره به په خپل ټول وس او توان کار وکړي. پاین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ ویل د حملو د مخنیوي په مقصد د پوز لیکو څخه په سلونو کسان استلیو نیولې دي. د دې وزارت ویان ظاهر زمينن خبريالانو ته ویل د دې هڅو هدف د ملي پوز په جامعه کې په بهرنیو سرتیرو باندې د وسلوالو حملو مخنیوي دی.
با اساسی بررسی هایی که صورت گرفته، خب ما نسبت به یک تعداد افراد
عظیمی وی در افغان امنیتی ځواکونو په یونیفورم کې په بهرنۍ ځواکونو باندې حملو په ملي او نړیواله سطح اندېښنې راپورته کړې دي. راپورونه وایي په دې حملو کې د روان کال له پیله تر اوسه څلوېښت بهرني سرتیر وژل شوي دي. ایسوف وای په لوګر ولایت کې نن د یو هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې د دوی دوه عسکر وژل شول. ایسوف په اعلامیه کې ویلي د الوتکه د غورځېدو د پیښې په اړه تحقیقات کوي. په اعلامیه کې د وژل شوو عسکرو نومونه او هویت نه دی په ډاګه شوی. د لوګر د امنیت قمندان غلام سخی روغ لیونی وایي د ناتو د یوې کوچنۍ الوتکې پیلوټ د جګړې د ډګر د پاسه د الوتنې پر مهال د وسلوالو لخوا ټپي شو او الوتکې عاجله ناسته وکړه. طالبان وایي د ناتو دوه هلیکوپټر غورځولي دي. د افغانستان او ایران د ګډو همکاریو د کمیسیون د څلورمې غونډې په پای کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو ترمنځ د ځینو نوو همکاریو تړون لاسلیک شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د هغه ایرانی سیال علی اکبر صالحی د افغانستان او ایران ترمنځ د دواړو خیزو اړیکو په خاص ډول په اقتصادي همکاریو ټینګار وکړ. ښاغلی رسول وویل په دې تړون کې سوداګریز او ګمرکي مسایل، بانکي خدمتونه، سرحدي امنیتي مسایل او د نورو برخو همکاری شامل دي. د ننګرهار په دوربابا ولسوالۍ کې د سېشنبې د ورځې ځانوژونکو حملې له امله د مړو او ټپیانو شمېر شاوخوا نوي تنو ته رسېدلی دی. د سېشنبې په ورځ شاوخوا درې بجې د یادې ولسوالۍ د تور لالا په هدیره کې د یو قومي سپینګري د جنازې د مراسمو پر مهال چاودنه شوې وه. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالعزی وویل د وروستیو شمېرو له مخې په چاودنه کې 25 تنه وژل شوي او شاوخوا 60 تنه نور ټپیان دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغام کې ویلي طالبان په دې حملې لاس نه لري. او راپورونه وایي بهرنیو ځواکونو د بغلان ولایت په 15 ولسوالیو کې نن امنیتي چارې افغان لوري ته وسپارلې. د دفاع وزارت سرپرست عنایت الله نظري نن په یوې غونډه کې ویل د هغو سیمو امنیت د قناعت وړ دی چې مخکې مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي. د بغلان ولایت په خنجان، دوشي، دهنې غوري، بورقه او مرکزي بغلان او دغه راز 15 نورو ولسوالیو کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بهیر عملي شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د مصر جمهور رئیس محمد مرسی وای په جنگ ځپلې سوریه کې د بدلون وخت را رسیدلی دی. د مصر جمهور رئیس زیاته کړه د وخت تیرولو زمانه تیره شوې او مخکې له هغې چې ډېر ناوخته شي اسد باید استعفا وکړي. له بلې خوا د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن په انقره کې بشار الاسد په دولتي تروریزم تورن کړ او په نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې د مسلمانانو د قتلونو ننداره کوي. د مصر جمهور رئیس محمد مرسی چې په قاهره کې د عربي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې دا هم وویل د سوریې د شخړې حل د عربو مسؤلیت دی. د له وزیرانو څخه په ټینګه وغوښتل چې د دې شخړې د ختمولو لپاره دې چټک عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن د چین له جمهور رئیس هو ژنتاو سره وکتل. کلینټن چې له دوه ورځو راهیسې په چین کې ده، د خبرو د پیل په مهال ویل د چین او امریکا ترمنځ اړیکې پوخ بنسټ لري. کلینټن د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ ری چی سره له کتنې وروسته ویل متحده ایالات د چین او روسیې له هغه دریځ څخه خواشینی دي چې په سوریه باندې د ملګرو ملتونو د سختو بندیزونو لګولو په کار کې له امریکا او متحدانو سره نه درېږي. یانګ وویل چین د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد د نوي استازي اخضر ابراهیمی د منځګړتوب د هلو ځلو بشپړ ملاتړ کوي. ایران دوه تنه آذری شاعران چې په مې میاشت کې د جاسوسۍ په تور نیولي ول خوشې کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي دا دوه تنه شاعران د سه شنبې په ورځ په تبریز ښار کې د آذربایجان قونسلګرۍ ته حواله شوي دي. تېره میاشت ایراني خبري رسنیو ویلي وو دغو دوو آذری شاعرانو د آذربایجان له استخباراتو سره تړاو درلود او په ایران کې یو شمېر مخالفان بېلتون غوښتنې ته هڅول. ناتو وایي تمه ده چې یو مهم منشي اندس فوق رازموسن ارمنستان ته د خپل دورځني سفر په جریان کې د دې هیواد له مشرانو سره وګوري. د رازموسن سفر نن پیل شو. د ناتو عمومي منشي په داسې حال کې ارمنستان ته سفر کوي چې له آذربایجان سره د دې هیواد ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د قزاقستان د ګمرک چارواکي وایي مامورینو له قرغزستان سره په پوله شاوخوا 200 کیلوګرامه هیروین په یو موټر کې نیولې دي. دا هیروین په بازار کې د 190 میلیون ډالرو ارزښت لري. چارواکي وایي ډېر امکان لري چې دا هیروین په افغانستان کې جوړ شوی د قزاقستان او روسیې له لارې اروپا ته قاچاقېدل. او د روسیې د شمالي قفقاز د ستونزمن جمهوریت انګوشتا چارواکي وایي نن د روسیې د کورنیو چارو د وزارت په یو پوځي کاروان باندې د حملې له امله شپږ عسکر مړ شوي او یو تن ټپي دی. چارواکي وایي ځواکونو دا تیخت نږدې په سونژا کلي کې د حمله کوونکو د معلوماتو او نیولو په مقصد عملیات پیل کړی دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د ناتو عمومي منشي له ولس مشر کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر ناتو ځواکونو د بریدونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د نویو سختو پلټنو په ترڅ کې سلګونو مشکوک عسکر نیولي یا یې له لیکو ایستلې دي.
ما نسبت به یک تعداد افراد دانستیم که اسناد برداشت کردیم، اونا رو دستگیر کردیم، فعلا مبوسن.
د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې همکاری وکړي.
ما هر آنچه که بتوانیم در جهت صلح و ثبات افغانستان قدم برداریم در اون راستا برمیداریم.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د دې جرګې له غړو وغوښتل چې نوی کاندید وزیرانو او د ملي امنیت ریاست د کاندید باور رای د پروسې د مخه د له دلالانو سره اړیکې نه نیسي او مستقیما د دغو کاندیدانو سره تماسونه ونیسي. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړو وویل دا ډول تماسونه مستقیما معاملو ته زمینه برابروي.
اینا مورای است که 11 سال د افغانستان حکومت میکنه، پس چی لازم است که شما وزرا و کاندیدا را تشویق میکنیم که با وکلا تلفن کنن و چانه زده شبکه چند دلار میخوای چند پست میخوای کی را مقرر کنم.
د جرمنی او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د موافقې له مخې اسلام آباد او برلین په افغانستان کې د امن او ثبات په هڅو کې همکاري ته ژمن کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د سوریې حکومت او د حکومت مخالفین د بشري حقونو په سرغړونو تورن کړي دي. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن افغان ولسمشر حامد کرزي ته په ټلیفوني خبرو کې له هغه سره د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر ناتو عسکرو د زیاتېدونکو بریدونو په اړه خپله ژوره اندېښنه شریکه کړه. په دې اړه نور حال د اجمل انت راپور کې
د ناتو یوې ویاندې کارمن رومیرو ویلي په دې ټلیفوني خبرو کې د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن یو وار بیا د افغانستان سره خپل تعهد تکرار کړ او ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې ستراتیژي په سمه خوا روانه ده. د کارمن رومیرو په وینا راسموسن د ولسمشر حامد کرزي سره په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناتو پر سرتیرو د بریدونو په اړه هم خپل ژوره اندېښنه شریکه کړه. په دې بریدونو کې پروان میلادي کال کې 15 بهرني سرتیري وژل شوي دي چې ډېری امریکایان دي. راپورونه وایي د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن هم د ناتو تصمیم نیونکو لوړپوړو چارواکو ته د دې بریدونو په اړه چې د افغان سرتیرو لخوا د ناتو پر سرتیرو کېږي معلومات ورکړل. د ناتو دې ویاندې وویل چې د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن د دې بریدونو د مخنیوي لپاره د ناتو لخوا نیول شوي تدابیر هم له ولسمشر حامد کرزي سره شریک کړل او پر ولسمشر کرزي ټینګار وکړ چې په دې هڅو کې دی له دوی سره یوځای شي. د ناتو ویاندې کارمن رومیرو زیاته کړه چې ولسمشر حامد کرزي د ناتو عمومي منشي ته ډاډ ورکړی دی چې دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره خپلې ټولې هلې ځلې کوي. راسموسن ولسمشر کرزی د دې ستونزې په اړه په داسې حال کې خبرې کوي چې پام دې ورس د افغانستان د دفاع وزارت ویان خبري اعلان او تویل د افغان ملي اردو پولیسو کې په سلګونو داسې کسان چې پرې په بهرنیو ځواکونو د بریدونو شک کې ده نیولې او یا یې له پوځي ستلې دي.
په همدې موضوع کې بیا هم تم کیږو، لکه څنګه چې وام اوریدل د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي چې د افغان پوځ په لیکو کې د مشکوک کسانو د پیژندنې لپاره استخباراتي هڅې ګړندۍ کړې دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي نن وویل چې سلګونه مشکوک کسان یې نیولې یا یې هم له لیکو ایستلې دي. د هغه په وینا د دغو هڅو هدف دا دی چې د ملي پوځ له لیکو څخه په نړیوالو عسکرو د وسلوالو د حملو مخنیوی وکړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند نور حال له کابل اوروي.
د دفاع وزارت سلګونو هغو کسانو د نیولو او یا د پوځ د لیکو د ایستلو خبر ورکوي چې شک پرې کېدی شایل خپل یونیفرم څخه په ګټه اخیستنی به پر نړیوالو ځواکونو حمله وکړي. د دفاع وزارت بیان جنرال ظاهر عظیمي د چهارشنبه پورې په کابل کې خبري اعلان وویل چې د دغو کسانو له پیژندل کېدو سره پر بهرنۍ سرتیرو د حملو خطر هم کم شوی دی. شغل عظیمي وویل چې په دې اړه د څېړنې روانې دي.
وروسته تر هغې چې لسو میاشتو راهیسې دغه ډول پیښې ډېرې شوې، د دفاع وزارت په خپلواک وګړه توګه لو میاشتو راهیسې په دې اړه سیړنې پیل کړي دي. د دغه سیړنو له مخې مونږ وکولای شو چې د یو شمیر خلکو په اړه اسناد پیدا او وینیسو. دوی اوس په زندان کې دي، پر یو شمیر نورو شک لرو، خو په اړه کافي اسناد نشته. زمونږ سیړنې په جدي ډول روانې دي.
د افغانستان د دفاع وزارت ورسته تر هغه په دې اړه د خپل استخباراتي فعالیتونو د ډېرېدو خبرو کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په یونیفرم کې پر نړیوالو پوځیانو حملې ډېرې شوې او افغان او نړیوالو چارواکو هم جړندشنی وشولې. افغان نړیوالو چارواکو دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره د جدي هڅو غوښتنه وکړه. د ایساف ځواکونو چارواکو د ورځې مخکې په کابل کې خبري اعلان وویل چې پر نړیوالو سرتیرو د افغان سرتیرو لخوا د حملو د مخنیوي لپاره د افغان لوري سره خپل استخباراتي معلومات ډېروي. د پوځي او امنیتي چارو شمیر په هنده دغه ډول پیښو ډېر مسؤلیت پر نړیوالو اچوي، ځکه دوی په خبره د ملي اردو او پولیسو شمیر ته پام وکړ نه د هغوی پیژندګلوي ته. د دغه په هن لړلې امر لامان لازادي رادیو سره په خبرو ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د استخباراتي هڅې هغه وخت بریالي کېدای شي چې استخباراتي ادارو ته ډېر واک ورکړل شي.
زه بیا هم په باندې باور لرم، هغه صورت باندې چې دوی حقیقتا د کشفي او استخباراتي څانګې ته د موږ صلاحیت زیات ورکړي، امکانات د کاري زیات ورکړي او دوی برلاسي دي په خپل کار کې. بیا هم د احمد او د محمود د قلم او یا د اوامر باندې نه کېدلی چې ډېر کم وخت کې دغه مسله حل شي.
د راپور نه لمخې روان کال په لاله تر دې دمه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر نړیوال سرتیر څخه باندې ډیر شاملې سیوي او تر څلويشت ډیر نړیوال سرتیر پکښ وژل سیوي. د امنیتي چارپوهان وایي کړه د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې د وسلوال مخالفینو او د سیمې د هیوادونو د استخباراتي کړې د نفس مخنیوي په شډول ونسي، نو پر افغان امنیتي ځواکونو په ملي او نړیواله کچه بے باوري ډیر سي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. علي اکبر صالحی په کابل کې د افغانستان او ایران د همکاریو د ګډ کمیسیون د څلورمې غونډې په پای کې له افغان سیال خپل افغان سیال سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل ایران په افغانستان کې د امنیت او ثبات ملاتړ کوي او په دې برخه کې به د دوی هر ډول همکاري د افغان حکومت د غوښتنې په شرط ترسره شي. نور حال د نسیم شفق په راپور کې.
کاڅه هم ایران کله ناکله د لویدیز او زینو افغان حکومتي چارواکو لخوا په افغانستان کې ناامنۍ او ته په لمن وهلو تورنیږي، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت چنګار کوي چې ایران تیار دی په افغانستان کې د سولې په برخه کې همکاري وکړي. علی اکبر صالحی وایي چې ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخله هڅه نه کوي، خو د افغان دولت او افغانانو د غوښتنې په صورت کې چمتو دی چې د سولې له پروسې سره هر راز همکاري وکړي. خغری صالحی د دې پښتنې په جواب کې چې کله ایران څخه وغوښتل شي چې د وسلوال مخالفانو لپاره دفتر پرانیزي، داسې وویل
دفتر برای طالبان ببینید اگر هم مسئله ای باشد که در ارتباط با امنیت
د طالبانو لپاره دفتر کې د افغانستان په کورنی امنیت پورې تړلې موضوع وي، نو تاسو باور وکړئ چې موږ له خپل افغاني ملګرو سره په هماهنګۍ کې عمل کوو. هر هغه څه چې د افغانستان د دولت او افغانانو په مصلحت وي، موږ هم چې څومره وکول شو په افغانستان کې د سولې دراوستو په برخه کې ګامونه اخلو.
علی اکبر صالحی د سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان او ایران د ګډ کمیسیون د سلرمې غونډې په پای کې له خپل افغان سیال ډاکټر زلمی رسول سره وکړي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه، د دواړو هیوادونو استازیو د سوداګرۍ پر پراختیا، پانګونې، انرژۍ، قانونو او داسې نورو اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. سره له دې چې ایران په افغانستان کې په ځانګړې توګه د دې هیواد په لویدیځو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتولو تورندی، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا تورونه په ټینګه ردوي او وایي که په افغانستان کې ثبات نه وي، د ایران په ګډون ګاونډي هیوادونه هم زیانمن کیږي.
خبری مجله اوري.
د نورستان ولایت سیمهیزو چارواکو د دې ولایت د کامدیش او برګ مټال په ولسوالیو کې د پاکستاني ملیشو پر راټولېدو اندېښنه څرګنده کړه. د نورستان والي تمیم نورستاني نن ازادي راډیو ته وویل پاکستاني ملیشې غواړي په سیمه کې د وسله والو طالبانو ځینې ډلې ځای په ځای کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د نورستان ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې د افغانانو په جامو کې ځینې پاکستاني ملیشې دې ولایت ته راننوتي او غواړي چې د دې ولایت د ځینو ولسوالیو امنیت ګډوډ کړي. د نورستان والی تمیم نورستانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملیشه هڅه کوي چې د کامدیش او برګ مټال په ولسوالیو کې ځای پر ځای شي.
تقریبا 15-20 روز میشه که ما معلومات داریم در ولسوالی کامدیش و برګ مټال. ما
کابو 15-40 روز کېږي چې معلومات لرو د کامدیش او برګ مټال په ولسوالی کې وضعیت لږ څه بدل شوی. د کشفی ارګانونو او خلکو د راپورونو لمخې پاکستانی ملیشه پکښې لیدل شوی او غواړي د طالبانو ځینې ډلې پکښې ځای پر ځای او یو لړ عملیات پیل کړي، خو په وروستیو 4-5 ورځو کې دا تماسونه زیات شوي دي.
نورستان ولایت له پاکستان سره ګډه پوله لري او راپورونه وایي چې ډیر ځله پې د پاکستان له لورې د راکټونو بریدونه کیږي. په مشرانو جرګه کې د نورستان ولایت سناتوران هم د کامدیش او برګ مټال وروستي امنیتي وضعیت اندېښمن کړي او وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI هڅه کوي چې دا سیمې د دولت مخالفینو ته په یوه خوندي ځای واړوي. د مشرانو جرګې غړی ډاکټر حضرت شاه له حکومت او په تیره له امنیتي ارګانونو هیله کوي چې د پاکستان د بریدونو او خوځښت پر وړاندې دی ورته عمل وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي سره له دې چې په یادو سرحدي سیمو کې ناامني او پکې د پاکستاني ملیشو لاسوهنې مني، خو وایي چې افغان ځواکونه آماده دي چې د دښمن هر ډول برید پکې شنډ کړي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د دې جرګې لغړو وغوښتل چې د نوې کاندیدو وزیرانو او د ملي امنیت ریاست د کاندید د باور رای د پروسې د مخه د دلالانو سره اړیکې نه نیسي او مستقیما د دغو کاندیدانو سره تماسونه ونیسي. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړو وویل دا ډول تماسونه مستقیما معاملو ته زمینه برابروي. څو ورځې وړاندې د قومونو او قبایلو دفاع او کورنیو چارو کاندید وزیران او د غراز د ملي امنیت ریاست کاندید ولسمشر لخوا د رای اخیستو لپاره ورسی جرګې ته ورپیژندل شول. په ولسی جرګې کې نن د شویو بحثونو په اړه نور حال د جمیل ظریف په راپورټ کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د جرګې له ټولو غړي وغوښتل چې له هغو خلکو سره د خپل اړیکه بندي کړي چې غواړي کاندید وزیرانو ته د باور رای د ترلاسه کولو په برخه کې له دوی سره معاملې وکړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري د دې جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ومنله چې دې جرګې ته د کاندید وزیرانو او نورو کاندید چارواکو د معرفي کولو پر مهال د وسطو او معاملو بازار تودېږي. غفاري چې د مجلس ریاست یې کولو ټولو کاندید وزیرانو وغوښتل چې د وکیلانو د اعتماد د ترلاسه کولو لپاره دی په مستقیمه توګه لغوی سره په تماس کې شي.
هر زمانی که کسان برای اخذ رای،
هر کله چې یو څوک د رای د اخیستلو لپاره ملي شورا ته پیژندل کیږي، د دلالي بازار ته کیږي. زه غواړم له دې ځایه په واضح توګه اعلان کړم، هغه کسان چې د وزارت او یا هم د ملي امنیت ریاست لپاره کاندیدان دي، ټول وکیلان پیژني او د ټولو وکیلانو له ټلیفون شمیرې هم لري. که غواړي چې د وکیل اعتماد ترلاسه کړي، په مستقیمه توګه دې اړیکه ورسره ونیسي. پرته له هغه وکیلان د هیچا په خوله باور نه کوي او خبرو ته مثبت ځواب نه ورکوي.
خو د ولسی جرګې د دویم مرستیال نعمت الله غفاري په خبرو بیا یو شمېر وکیلانو جدي انتقادونه وکړل. د دې جرګې یو غړی رمضان بشردوست وایي چې د وزیرانو او وکیلانو ترمنځ مستقیم تماسونه د پیسو د راکړې ورکړې لامل کیږي.
د کاندید وزیران روسیې په بشپړه توګه دلته موږ ته راځي او موږ دوی په رسمي توګه پیژنو، ځکه د هغه کسان دي چې له یولس کلونو را په دې خوا په افغانستان کې حکومت کوي. بیا نو څه اړتیا ده چې تاسو وزیران او کاندیدان هڅوي چې وکیلانو ته زنګ ووهي او بیا معاملې وکړي او چینې ووهي چې څومره ډالر راکوي، څو پوسته غواړي او څو کوټاکم.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزي په دې وروستیو کې د دفاع، کورنیو چارو، قبایلو او قومونو کاندید وزیران او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندید د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ور وپیژندل. د ولسي جرګې غړي وایي چې د دې وزیرانو او ملي امنیت عمومي رئیس د سوانې له لوستلو وروسته به د هغوی په هکله پرېکړه وکړي.
ازادي راډیو اورئ د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د دوو بېلابېلو تړونونو له لارې قراردادونو له لارې د څه باندې 300 میلیونه امریکایي ډالرو مرسته وشوه. د افغانستان د پوهنې د وزارت چارواکو وویل چې له دې سره به د پوهنې په بهیر کې مثبت بدلونونه راشي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپور کې.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د مرسته شوو پیسو زیاته برخه به د دغه وزارت د وړتیاو د لوړولو په پروګرام او د پوهنې د بهیر په پیاوړتیاو لګول شي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق ورداک د چهارشنبه په ورځ د دوه جلا موافقتنامو د لاسلیکولو په غونډه کې وویل چې په دغه پیسو به د هیواد په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 300 ښوونځي جوړ او زرګونه ښوونځیو ته به درسي مواد برابر کړي.
در دو سال آینده 283 باب
موږ په دوه راتلونکو کلونو کې په دغه مرسته شویو پیسو باندې 230 ښوونځي جوړو. د دې مرستو په وسیله 3000 ښوونځیو ته کتابونه او نور درسي مواد برابرو. موږ به له دې لارې یو له کوشپګه 3000 ښوونکو ته مسلکي زده کړې ورکړو او د ښوونځیو د سرنې چارې به ښې کړو.
لومړی موافقتنامه د نړیوال بانک، مالی او پوهنې وزارتونو ترمنځ لاسلیک شوه چې له مخې د پوهنې وزارت د وړتیاو د لوړولو پروګرام سره د دو کلونو لپاره د 250 میلیونه ډالرو مرسته وشوه. دویمه موافقتنامه د همدغه دو وزارتونو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د صندوق یا یونیسف او د ډنمارک سفارت لخوا لاسلیک شوه چې له مخې ډنمارک د یونیسف له لارې له پوهنې وزارت سره 55.1 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. په افغانستان کې د نړیوال بانک سرپرست الانګو پچموت وویل چې د پوهنې سکتور دوی ته لومړیتوب لري او په دې برخه کې به نور مرستې هم وکړي.
د نړیوال بانک لپاره د پوهنې سکتور لومړیتوب لري او موږ به له دغه سکتور سره خپل مرستو ته دوام ورکړو. موږ باور لرو چې پوهنه د هیواد د پرمختګ لپاره یو مهم عنصر دی. زموږ زیاته هڅه دا ده چې ډېر کوچنیان د ښوونځي ته جذب شي او د ښوونځي پړاوونه بشپړ کړي. دغه مالي موافقتنامې چې نن موږ لاسلیک کړې پوهنې وزارت ته دا زمینه برابروي چې د پوهنې پلانونه په ښه ډول پلي کړي.
ښاغلي پچموتو زیاته کړه چې نړیوال بانک په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د پوهنې له سکتور سره شاوخوا 1500 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د پوهنې وزیر د دغه مرستو په لګولو کې د شفافیت ډاډ ورکړ او ویل چې افغانان باید پوه شي چې نړیواله ټولنه به له 2014 کال وروسته هم د پوهنې بهیر ته ډیر پام کوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. افغانستان د جرمنی او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو د بحث یوه اساسي موضوع و. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یوه موافقه لاسلیک کړه چې برلین او اسلام آباد د امنیت په اړه ستراتیژیکو خبرو او په ځانګړي ډول افغانستان ته ژمن کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته هم افغانستان یوازې پرې نږدي. فرانسې خبري اژانس په دې اړه یو مطلب خپور کړی، غټ کې حمید عموماً وړاندې کوي.
برلین او اسلام آباد به د دې موافقې له لاسلیک وروسته په خپلو راتلونکو غونډو کې یوه داسې نقشه ترتیب کړه چې له مخې جرمني او پاکستان په سیمه کې له پراخو همکاریو ګټه پورته کړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دا موافقه لاسلیک کړه چې له مخې دوی د امنیت په اړه ستراتیژیکو خبرو او په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه ژمن کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویت سترویل ویل چې د پاکستان د همکاري پرته د افغانستان د موجوده ستونزو حل ستونزمن دی. دی وایي پاکستان ته سیمه په ثبات کې یو پریکنډا رول لري. موږ پوهیږو چې له پاکستان پرته د افغانستان د ستونزو د حل هیڅ لاره نه ده موجوده. یو باثبات افغانستان هغه هدف دی چې جرمني او پاکستان پکې شریک دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته هم افغانستان هیر نه کړي. په دې کال کې به بهرني ځواکونه امنیتي مسؤلیتونه په بشپړه توګه افغان ځواکونو ته وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنارا بانی کر هم په دې ټینګار وکړ چې هیواد یو ثبات لرونکی افغانستان د ځان په ګټه بولي. میرمن کر د افغانستان په سوله کې د جرمني رول وستایلو او په تاکید سره وویل چې هیواد په افغانستان کې هیڅ راز پټه اجنډا نه لرله. جرمني له امریکا او برېټانیا وروسته درېم هیواد دی چې د ناټو په چوکاټ کې زیات سرتیري لري. اوس مهال 4900 جرمني سرتیري په افغانستان کې په امنیتي دندو مصروف دي او 1500 سرتیري به په 2013 میلادي کال کې له افغانستان څخه ووځي.
او سم د سوریې د ورستیو حالاتو په باب د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ورستیو څرګندونو حال درکو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون په سوریې کې حکومت او د حکومت مخالفین دواړه د بشري حقوقو څخه په سختو سرغړونو تورن کړل. لکه موږ په وینا په دې سرغړونو کې شکنجه ورکول دي بندیانو اعدامه ول او د ولسی خلکو په خوندیتوب کې پاتې راتلل هم شامل دي. بان کی مون په دې اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وویل چې د سوریې لپاره د نوی نړیوال استازي د ماموریت دغه راز په نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د سوریې لپاره د نوی نړیوال استازي د ماموریت ملاتړ وکړي. په اړه نور حال د اجمل ان پر راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي غوښتنه وکړه چې له هغوی سره باید حساب وشي چې د نړیوالو بشري قوانینو او حقونو څخه سرغړاوه کړي. بان کی مون د نړۍ د 193 هیوادونو له استازو جوړې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د سوریې د زیاتیدونکو کړکېچ په اړه د ریپورت ورکولو پر مهال وویل چې په دې هیواد کې بحران واشیانه بڼه خپله کړې ده. بان کی مون وایي دا کړکېچ شدت مومي. هر څومره چې دا کړکېچ وګدېږي هماغومره محدودول او ورته د یو سیاسي هواري موندل سختېږي او هماغومره د دې هیواد بیا رغول او د اقتصاد بیا جوړونه لستونځو سره مخ کیږي. فعالان وایي تر اوسه د سوریې په دې کورنۍ جګړه کې له دروي زرو څخه تر شپږوي زرو پورې کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په اګست میاشت کې تر 300 زیات سوری وګړي له خپل هیواد څخه وتلي. دا په 2011 میلادي کال کې په دې هیواد کې د بحران د پایل راهیسي تر ټولو ګڼ شمېر کډوال دي چې په یوه میاشت کې خپل هیواد پرېږدي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سوری حکومتي ځواکونه پر ګڼ میشتو سیمو د درنو وسلو او ټانکونو د ګولیو په ویشتلو او بمباریو تورن کړل او په دواړو خواوې په ځنګړې توګه د بشر لسد پر حکومت ټینګار وکړ چې جګړه پای ته ورسوي. بان کی مون ویل چې ولسی خلک د دواړو لورو ترمن زپلی اوان پر هغو خلکو هم بریدونه شوي چې د ډوډۍ په کتارونو کې ولاړو. د نوموړي په وینا دواړو خواوو ته له بندیانو سره ناسم چلن کیږي او شکنجه کیږي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړه چې له دواړو خواوو څخه د اعدامونو ټکان ورکوونکي ریپورټونه هم ترلاسه کړي دي. بان کی مون د نړۍ څخه وغوښتل چې د سوریې لپاره د نوي نړیوال استازي لختر ابراهیمي د ماموریت ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په دې غونډه کې د سوریې لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو نوی استازي لختر ابراهیمي هم خبرې وکړې. وی ویل نوموړی وایي د سوریې او د خغلی ولسمشر راتلونکی به د دې هیواد د خپلو خلکو لخوا ټاکل کیږي نه د نورو لخوا. خو د نړیوالې ټولنې ملاتړ ډیر ضروري او واجب دی او دا ملاتړ هغه مهال اغېز کولی شي چې ټول په یوه خوا وي.
in the same direction.
دبل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په دې خوښینه دي چې روسیا او چین رد کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د امریکا او متحدینو سره د سوریې پر رژیم د ملګرو ملتونو بندیزونه تصویب کړي. کلینټن د چهارشنبه په ورځ بیجنګ ته د سفر پر مهال ویل موږ د چین او روسیې پر دې کړنه خوابدي چې پر سوریې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو مخنیولي. خو د چین د بهرنیو چارو وزیر له هیلری کلینټن سره له خبرو وروسته وویل چې هیواد د سوریې لپاره د نوی نړیوال استازي لختر ابراهیمي د ماموریت بشپړ ملاتړ کوي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د کرکټ د غوړه لوبغاړو د منډلو په هدف د شپږوشت مونږ ترمن دوهم پړاو شل اوریز سیالي په کابل کې پیل شو. د کرکټ بورډ چارواکي وایي دغه لوبي به نه ورځ دوام وکړي. د غوړه لوبغاړو منډلو لمړی پړاو سیالي په 2010 کال کې ترسره شوی ویل هغه ورسره د لمړی ځل دی چې د هیواد په کچه شل اوریز لوبي ترسره کیږي. په اړه نور حال له کابل د رحمت الله افغان راپور کې
دا غورو لوبغاړو د منډلو دوهم پړاو شل اوریزو سیالوي کې د کوچیانو په پیښور کې د افغان کډوالو د ټیمونو په ګډون د څلوریس ولایتونو منتخبو ټیمونو برخه اخیستې ده. د کرکټ بول ویان نصرت الله وفا د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا ټیمونه په اتو ګروپونو ویشل سوي دي چې په هر ګروپ کې درې ټیمونه په خپل منځ کې لوبې کوي.
نن مو د شل اوریزو لوبو لپاره یو نوی او بل پړاو پرانیسته او ان شاء الله مونږ هیله مند یو چې په دې سره به د افغانستان کرکټ بورډ وکولای شي ځوان او پیاوړي لوبغاړي په نخښه کې او پراتلونکو کې د افغانستان په ګټه باندې په لوبډلو کې ولوبي.
هغه زیاته کړه چې د لوبو په لومړۍ ورځ د بغلان او په پیښور کې د افغان مهاجرو ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشوه. هغه زیاته کړه اوس مهال به له دغو غورو لوبغاړو څخه له 19 کلنو لوبډلې نه وروسته د ای په نامه لوبډله جوړه او د اړتیا په صورت کې به په نورو ټیمونو کې هم لوبې وکړي. د وفا په خبره د دغو لوبو دوهم پړاو سیالۍ به د سپتمبر په 12 په ننګرهار کې پیل او شپږ ورځې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په یادو ټیمونو کې د ولایتونو منتخبو لوبډلو ګډون کړی او دې سیالۍ ته هم غوره لوبغاړي ټاکل شوي دي. په شمال زون کې د کرکټ بورډ مشر ډاکټر نور العالم فرید وایي چې په ولسوالۍ کې هم ورته سیالۍ ترسره شوي وي او غوره لوبغاړي د نورو غوره لوبغاړو د موندلو دوهم پړاو سیالیو ته معرفي شوي وو. هغه ازادي راډیو ته وویل
دا لوبډلې چې کمی جوړې شوي هم دي دا د ولایتونو کې دا د ولسوالۍ هلته هم دغسې ازموینه اخیستل شوي دي او د هغې څخه یو ښه تکړه لوبډلې جوړې شوي دي چې بیا راغلي په مرکز کې لوبې کوي. په دوی کې دا استعداد شته دی.
هغه زیاته کړه دا چې د ملي ټیم او د 19 کلنو لوبډلو لوبغاړي تقاعد کیږي او هم کله چې ناروغه یا ټپي شي نو له همدې ډول لوبو څخه غوره لوبغاړي دې ټیم ته ورپېژندل کیږي. د کرکټ ملي ټیم په ملي او نړیواله ساته ښه ځلېدلی او د افغانستان لپاره یې په تیرو کلونو کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې.
په همدې راپور سره رسیږو. د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي. زه نور یاسنوري له تاسو اجازه غواړم. د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ نیم ساعته خبری مجله زما همکار زرغونه منګل وړاندې کوي. ښه راغلاست.
له تاسو مننه. تاسو ستړي مشئ شنوندهای ګرامي. سلام او شام.